السلام علیکم ګران اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ریډیو د لویا خبر پښتونخوا خبرونه ده. زه محمد اکرام تاسو ته خبرونه کې ستلم شوایم. نن د زیارت ورځ کال 2023 د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. پاکستان کې وخت شوی دی د ماسوتن 8 بجې، افغانستان کې 9 بجې شوی او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې 10 بجې شوی. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستانی میډیا وای په ملک کې سیوا شو ترهګرو حمله مخنیوي لپاره د ملک وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتیا د کمیټې غونډه سبا یعنی د جمعې په ورځ رابللې شوې ده. متحده قومونو ویلي په خزینه کارکونکو د طالبانو د پابندۍ وروسته په افغانستان کې ځینې کارونه په عارضي توګه باندې ودرولې دي او نور کارونه هم ودرولې کېدای شي. او وروسته یوکراین په پایتخت کیوف، خارکیف او ځینې نورو خارونو باندې د میزایلو تازه حمله کړې دي چې پکې ځینې کسان ژوبل شوي دي. ګران اوریدونکو موږ سره اوسېږئ د دې خبرونو تفصیل او د رپورټونو وروسته به تاسو ته موږ د پاکستان په اقتصادي چیلنجونو باندې پوره په تفصیل سره خبرونه وړاندې کوو. موږ سره اوسېږئ. دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ټلویزیون د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده. تر ټولو اول زو د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته پاکستانی میډیا وایي چې په ملک کې سبا شو ترګرو حمله مخنیوي لپاره د ملک وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتیا د کمیټې غونډه سبا یعنی د جمعې په ورځ رابلل شوې ده. زموږ سره دا وخت د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال ارشد حسین د سکایپ تلاري راغلی دی. ارشد حسین صاحب تاسو سلمو شوې په خیر علي. ارشد حسین صاحب په پاکستانی میډیا کې چې کوم خبرونه مخې ته راغلي دي سباره د امنیت په سر باندې یو مهمه غونډه رابلل شوې ده، تر اوسه پورې زیات تفصیل مخې ته سره راغلي دي حکومت څه ویلي اوسه پورې؟
جی بالکل، پاکستانی مطبوعاتو کې د ډېر وختي راهسې دا قسمه رپورټونه چلیدل چې د پاکستان په پاهواد کې د ترهګرۍ چې کوم مخفسي واقعیدونکو پیښې دي، نو په دې باندې سبا له د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتیا د کمیټې غونډه رابلل شوې ده. خو تر اوسه پورې اکرام صاحب د دې غونډې د رابلل کېدو تصدیق په حکومتي کچ نه دی شوی، خو مطبوعات دا رپورټونه وایي چې دغه کومه غونډه چې ده نو دا به ډېره مهمه وي او په دې کې به د سیول مشرانو نه علاوه د فوج مشران، د درې واړه فوجونو ځواکونو مشران به هم پکې ګډون کوي او په دغه غونډه کې به چې دی نو کوم چې سبا کې دونکو د قومي سلامتیا د کمیټې، نو په دې کې به چې دی نو نه یوازې د پاکستان چې کوم اوسنی اقتصادي وضعیت دی په دې به هم خبرې کیږي، بلکې په پاکستان کې په دې وروستو کې چې کوم د ترهګرې پیښې سیوا شوي دي نو د دې به هم جاج اخیستل کیږي. او ورسره به چې که تاسو ته یاد شي نو د کال 2014 کې چې پاکستان د ترهګرې خلاف کوم قومي تګلارا یا نېشنل اکشن پلان جوړ کړی و نو د هغې به هم جاج اخیستل کیږي او د هغې د بیا عملي کېدو به هم خبرې په دې باندې کیږي. ورسره به په دې غونډه کې دا ویلې شوې دي په مطبوعاتو کې چې په دې غونډه کې به د پاکستان او د افغانستان چې کومه شریکه پوله ده نو په دغه باندې به هم د امنیت د صورتحال جاج اخیستل کیږي. او په دې غونډه کې به چې دی نو دا هم ویل کیږي چې زمونږ کم د سرچینو سره خبرې کیږي چې په دې غونډه کې به دا غوسه پرېکړه کیږي چې په پاکستان کې کم د ترهګرۍ دا تازه لړۍ ده دا چې کوم چټک شوی ده نو د دې خلاف د یو لوی عملیاتو د شروع کولو هم امکان دی.
ارشد حسین صاحب، تاسو چې څنګه خپل خبرو کې هم ویلي د پاکستان پوځي چې کوم مشر دی هغه په وروستیو کې هغه په واک راغلی دی، یعنی د پوځ مشري هغه په خپل لاسو کې اخیستی ده. د پاکستان په پوځي تګلاره باندې وخت په وخت باندې نیوکه کیږي، د ګډو بیټ طالبانو خبره اوس هم کیږي. آیا د پاکستان په پالیسۍ یا چې کوم امنیتي تګلاره ده په هغه کې د بدلون کومې نښې ښکاري او آیا د پوځ لخوا کومې داسې اشاره ورکړل شوې دي چې په دې کې کوم بدلون امکان ښکاري؟
جی بالکل، تاسو ډېر خپل پښتنه وکړله. په دې باندې دلته هم څېړونکي ځینې اعتراضونه لري چې د ترهګرۍ خلاف د تیرو شلو کالو کې د فوج کومه تګلاره پاتې شوه او هغه دوه مخیزه وه، خو تاسو ته زه دا یاد کما چې د کور کمانډرانو یا د فوج چې کوم اعلی افسران دي داغي او درزنې غونډه شو چې پرون پای ته رسیدلې و او د هغې نه پس د کور کمانډرانو د دغه کانفرنس چې کوم د اوسنی فوج د سرلخکر په مشر کې په مشرۍ کې شوی و د هغې اعلامیه جاری کړې شوې او په هغې اعلامیه کې دا په ښکاره ټکو کې ویل شوی چې دا ځل به د ترهګرو خلاف چې کوم جنگ دی یا کومه جګړه ده مبارزه ده نو دا به د قام د هیلو مطابق کیږي او دا به بغیر څه د تفریق نه کیږي. یعنی په دغه کې دا ویل شو چې دا جنگ چې کوم دا ځل د ترهګرۍ خلاف کیږي نو دې کې به د ګوډ او د بیډ د خو او د بدو طالبانو تفریق او تمیز نه کیږي. زه تاسو دا هم وایم چې په دا اوس خبرونه دا هم د مطبوعاتو د خولې ویل کیږي چې د فوج چې کوم اوسنی سر لخکر دی جنرال عاصم منیر نو د مازیګر د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره د وزیر اعظم په هاوس کې لیدنې کتري کړي دي، ملاقاتونه کړي دي او مطبوعات د سرچینو د خولې وایي چې په دغې لیدنو کې په دغې ملاقاتونو کې نه یوازې دا چې سبا له کومه د قومي سلامتیا د کمیټې کومه غونډه رابلل شوې ده په دغې باندې خبرې شوې دي، بلکې د ترهګرۍ چې کوم دا موجوده صورت حال دی نو په دې باندې هم وزیر اعظم ته بریفینګ ورکړی شوی دی او دا هوډ بیا یو پیرا فوج سر لخکر تکرار کړی چې د ترهګرۍ جرړې به وکاږي. زه دا هم وایم چې په دې وروستو کې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې ډېرې زیاتې شوې او په خصوصي توګه په ځانګړي ډول چې کوم تیر کال اگست کې د طالبان په افغانستان کې په واک راغلو نو په پاکستان کې د ترهګرۍ د 1400 پیښې شوې دي او په دغه 1400 پیښو کې د یو سل ویخ حملو زمواري چې دغه ټي ټي پی پورته کړې ده او اوس هم د کرمز لې نه چې دینو د ترهګرو او د فوج ترمنځ د نښتو خبرونه راغلي دي او په دې کې ویلي
ډیره مننه اشد حسین صاحب موږ سره د خبرو کولو. دی وسره اوسې هلوای صف امریکا دی ریډیو ټلویزیون د لوی خبر پښتونخوا خبرونه دا یو ځل به بیا تاسو وو چې موږ به په راتلونکي په دې خبرونه کې د پاکستان په اقتصاد چیلنجونو د ایم اف سره په خبرو اترو باندې په تفصیل سره خبرې اترې کوو. اوس راځو متحده قومونو ویلي چې په خزینه کار کوونکو د طالبانو د پابندي وروسته په افغانستان کې ځینې کارونه په عارضي توګه باندې ودرولې دي او نور کارونه هم ودرولې کېدای شي. نور حال تاسو د وایس اف امریکا په دې رپورت کې وړاندې کوو.
د اقوام متحده د امداد د سانګ مشر مارټن ګریفیتس او د تنظیم د یو شمیر نورو سانګو مشرانو او ځنی غیر حکومتي امدادي ادارو په یو مشترکه بیان کې په طالبانو غږ کړي چې د میرمنو په کار د بندیز فیصله دي بیرته واخلي او دا چې خلکو ته د امداد په رسولو کې د خزو د ګډون په اړه خبرې نشي کېدلې او په کار د چې خزي خپل کار دوامدار او ساتي. په بیان کې ویلي شوی چې په بشري امداد کې د خزو په شرکت د بندیز له امله د ټولو افغانانو ژوندونه د خطر سره مخامخ کېدي شي او د خزو نه بغیر ځنې حساس پروګرامونه په عارضي ډول ځنډول کیږي. بیان وايي امدادي ادارې د کار په لړ کې د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي او داسې لیدل کېږي چې د خزینه امدادي کارکونکو نه بغیر به د بشري امداد ځنې نور کارونه هم ودرولې شي. طالبانو د خالی یا شنبه په ورځ په خزینه امدادي کارکونکو د بندیز اعلان کړي. د دې نوړاندې طالبانو د خزو د یونیورسيټي په تعلیم باندې پابندي لګولې و او د مارچ په میاشت کې د خزو د های سکول په تعلیم بندیز لګولې و. اقوام متحده او نور امدادي ادارو په خپل بیان کې ویلي چې هیڅ یو ملک دا خبره نشي برداشت کولی چې د خپل آبادی نیمه برخه د ټولنې د خدمت نه بهر کړي. دغه بیان د متحده قومونو د ماشومانو د خیر ښېګړې تنظیم یونیسف، ورلد فوډ پروګرام، ورلد هیلت ارګنایزیشن، یو ان ډیولپمنټ او یو ان ایچ سی آر لاسلیک کړی دی. د یورپي اتحاد تر څنګ دولس نورو ملکونو په مشترکه ډول په طالبانو باندې غږ کړی چې د خزینه امدادي کارکونکو په کار او د جنکو په تعلیم بندیز دې ختم کړي. د استرالیا، کینیډا، ډنمارک، فرانس، جرمني، اټلي، جاپان، ناروې، سویټزرلینډ، هالند، برطانی، امریکی او د یورپین یونین خارجه وزیرانو په مشترکه بیان کې ویلي په خزینه امدادي کارکونکو پابندي د هغه میلیونونو افغانانو ژوندونه د خطر سره مخامخ کوي چې د بقا لپاره په بشري امداد انحصار کوي. څلورو نړیوالو امدادي ادارو چې په میلیونونو افغانانو سره امداد کوي د اتوار یا یکشنبې په ورځې په افغانستان کې د کار ځنډولو اعلان کړی او ویلي چې د خزینه کارکونکو نه بغیر خپل پروګرامونه نشي چلولی. متحده قامونو په خپل بیان کې ویلي په خزینه کارکونکو په داسې وخت کې بندیز لګول شوی چې د 28 میلیون نه زیات افغانستان امداد ته ضرورت لري، ځکه چې افغانستان د قحط د خطرې، اقتصادي بحران، سخت غربت او د بې رحمه یخنۍ سره مخامخ دی. د متحده قامونو د مختلفو څانګو ترڅنګ د ورلد ویژن انټرنیشنل، کیر انټرنیشنل، سیو دی چلډرن، یو ایس مرسی کور او انټر اکشن نومي ادارو ویلي چې په آزاده ډول به هغه افغان میرمنو، ماشومانو او سړو ته د ژوند بچ کولو امداد رسول دوامداره ساتي چې مرستې ته ضرورت لري. طالبان د ښځو په اړه د خپلو تګلارو دفاع کوي او وایي د ښځو د تعلیم او روزګار لپاره به د اسلام او افغان ثقافت سره سم حالات برابروي. د وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون خبرونه ده. د پاکستان خبر پختونخوا کې د ځوانانو د چارو محکمه خواهش لري چې تعلیم یافته قبایلي ځوانان د ای کامرس اړخته راغب کړي او د دې په ذریعه کاروبار شروع کولو ترڅنګ د ځوانان دنیا ته هم معرفي کړي. د صوبې حکومت دغه کوششونو په اړه نور حال د سیمه د ریبه خبريال ابراهیم شنواری په دې ریپورت کې راکوي.
خیبر پختونخوا د ځوانانو د چارو محکمې یعنی یوت افیرز ډایریکټریټ د قبایلی سیمو په تعلیم یافته ځوانانو کې د ای کامرس یا آنلاین کاروبار په اړه شعور را بیدارولو او دغه ګټور روزګار په حق معلومات ورکولو په لړ کې د پیښور په نشتر حال کې یو غونډه را جوړه کړې وه. حکومت کې چې د زمشو او قبایلی ضلعو په ګڼ شمېر کې ځوانانو محصلینو ګډون درلود، دغه ځوانانو ته وویل شول چې ای کامرس اوس په ګرد نړۍ کې دوام لري او باید د قبایلی سیمو ځوانان په خاصه توګه د دې کاروبار سره ځان بلد کړي، ځکه چې د وینا کوونکو په وینا د حکومت لپاره ممکنه نه ده چې هر یو تعلیم یافته ځوان لدی نوکری ورکړي. د سیمو ځوانانو د ای کامرس په اړه ورکور شوې خبرتیا کې ډیره دلچسپي واخیسته او دا یې د سیمو د بیروزګار ځوانانو لپاره ډیره ګټوره وبلله.
چونکه کوم ګو ګورو په پاټا کې خاص کر غزر خپل مومند ایجنسی خبرو کوم نوال ته غربت ډیر زیات دی او غربت او اغه خلک ختمول شي، نزوانان ختمول شي او دغه ځوانانو د اپورتونټیز ورکول د حکومت کار دی. نو حکومت داس قسم پروګرامونه ځوانانو لکول او د اپورتونټیز ورکول او ایکام سره تر وستل چې او د الګ غربت کم کوي، مینیمایز کی دغه خلک په پاکستان لپاره یا په دنیا کې خپل رول پلی کی، نو دغه پردا پروګرامونه ډیر ضروری دي.
د یوت افیرز محکمې د بیانې لمخه حکومت غواړي چې قبایلی ځوانان د ای کامرس اړخ ته راغب کړي چې دغه سي حقوقي مالی ګټې ترلاسه کولو ترڅنګ نړۍ ته هم معرفي شي.
تخکې موږ مین مقصد دا دی چې کوم د قبایلی سټوډنټون دي دغه آگاهي ته ملو شي او بیا خپل کوربور سٹارټ کړي، لکه څنګه بازار کې دکان وي دته د خپل په ایریاز کې یو داسې یو یونیک شی روخلي او په نت باندې یو دکان جوړ کړي او هغه بهر ملکونو کې خرڅ کړي، نو دغه به مالی غم کېږي، फायदा مته ملويږي او د بهر دنیا نه به خبر شي چې خلک بزنس څنګه کوي.
د پښتنو ځوابونو ورکولو په محل یو څه قبایلی ځوانانو له اړخه په دغه سیمه کې د بجلی او انټرنیټ نشټواله په ګوته کړی شو د کوم نه بغیر چې ای کامرس کول ممکن نه دي.
او د دې عملی کولو لپاره په فاټه کې فرست موږ ته لپاره نیټ ضرورت دی چې نیټ بحال شي او سیکنډ بجلی، ځکه چې دا انټرنیټ د بجلی او د لیټ لاین اول ناممکن ده.
په موخه موجود قبایلی ځوانانو ته وویل شو چې د ای کامرس په ذریعه هغوی د خپل کور یا د کار ځای نه خپل د خوښې کاروبار د نړۍ هر یو هیواد سره کولای شي. او که څه هم په دغه دستوره کې د الکانو شمیره زیاته وه، خو قبایلی پیغلې چاته چې دغه قسمه ګټورو هلو ځلو هم د خپل کور نه کولو ډېر ضرورت دی، په دغه دستوره کې ډېره په کمه شمیره کې موجودې وي. د خپل همکار هاشم علي سره ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
We'll be right back.
کتونکو او اوریدونکو مونږ سره اوسېږئ. د پاکستان په اقتصاد چیلنجونو او ایم ایف سره خبرو باندې به مونږه بحث شروع کوو، خو یو نړیوال رپورټ اړخته ځو. روسیه یوکرين پایتخت کیوف، خارکیف او د نورو ښارونو باندې بیا د میزایلو تازه حمله کړې دي چې پکې ځنې کسان ژوبل شوي دي. د وایس اف امریکا رپورټ په تاسو سره مونږه همکار بارکوال وړاندې کوي.
د اوکرين چارواکي وایي روس د پنځشنبه یا زیارت په ورځ سهار وختي پر اوکرين لزګونو توغندي وروغول، چې وایي د پایتخت کیف په ګډون شمال ختیځ ښار خارکیف او نور ښارونه په پراخو هوایي بمباریو کې په نقشه کړل، چې لکبله بجلی لاړه او خلکو خوندي ځایونو ته پناه یوړه. د اوکرين د ولسمشر مرستیال میخایلو پودولیک په یو ټویټ کې دا وکړه چې روس لشتر لژه یو سلشل توغندی ورويشتل دي، چې د په وینا مقصد یې مهمه ودانۍ ویجاړول او په ډلېزه توګه د عام خلکو وژل دي. چارواکي وایي دغه بریدونو سمدستي په ټول هیواد کې د هوایي بریدونو سایرنونه یا زنګونه وژغول، وایي په نتیجه کې د هوایي دفاع سیستمونه وتوانېدل چې د روس لخوا راتلونکي 45 توغندی په نقشه کړي او راوي غورځوي. د خارکیف میر یا شاروال ایهور تیرخوف په خپل شار کې د 14 خبر ورکړی او ویلي دي چارواکي پلټونه کوي چې چاته ځاني یا مالی زیانونه اوښته دي کنه، خو په کیف کې د درو تنو د ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی. د اوکرين د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا پر ټویټر د روس تازه بریدونه به هیڅ وحشت بللی او لیکلی دی دا یوازې هغه ټکی دی چې ذهن ترازی چې روس تر نوې کال مخکې د اوکرين پر سولېزو شارونو یو ځل بیا توغندي وشتلې دي. د روان کال په فروری کې چې دا جګړه پیل شوې، د رپورټونو لمخې روس پر لپسې د اوکرين د شارونو په نقشه کولو لپاره میزایل کارولي او داسې بریدونه هم کړي چې مهمه سرکاري ودانۍ وشتلې او تباه کړي دي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د جګړې د ختمېدو لپاره د سولې د لاسو مادو د پلان ملاتړ کړی چې پکې له روسه غوښتي د اوکرين خاوره دې په رسمیت وپیژني او خپل پوځیان دې وباسي. خو روس د چهارشنبه یا شورو په ورځ دا وړاندیز رد کړ او یو ځل بیا یې خپل دریځ تکرار کړ چې اوکرين دې د روس هغه انضمام ومني چې وایي په ستمبر میاشت کې تر ریفرندم وروسته اوکرين او نورو هیوادونو رد کړی وو. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف د چهارشنبه یا شورو په ورځ وویل د اوکرين لپاره د سولې هیڅ پلان تر هغه وخت نسی عملي کېدای چې د په وینا د روس د خاورې په اړه د نن ورځې حقیقتونه په پام کې ونه نیسي. صدر زلنسکي پرون د تړلو دروازو په غونډه کې د اوکرين پارلمان ته وینا وکړه او د پارلمان لغړو وغوښتل د روس د یرغل په خلاف دي سره متحد پاتې شي. ولسمشر زلنسکي وویل اوکرين لس میاشتې وړاندې د روس له یرغل راهیسې 1,455 جنګي بندیان خوشي کړي دي. بل لور ته روس هم وایي د اوکرين زرګونه جنګي بندیان ورسره دي، خو کره شمېر یې معلوم نه دی. بارکوال میخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگتن.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده او اوس راځو د پروګرام دویمې برخې ته، چې پکې څنګه تاسو موږ وړاندې ویل د پاکستان اقتصاد، د پاکستان اقتصادي چیلنجونو باندې به خبرې اترې کوو. دا په یو داسې وخت باندې چې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار وایي چې په ملک کې اقتصادي حالات به بد اړخته نه ځي، یعنی ملک به نه ډیفالټ کیږي. ډیفالټ هغه وخت وي چې یو ملک بهر ملکونو ته قرضو ورکولو کې ناکامه شي. یو قسم که چرته په خپل وخت باندې ور نکړی شي، نو هغه ملک یا اداره ډیفالټر ګڼل کیږي. په یو داسې وخت باندې دا خبرې اترې کیږي چې د پاکستان او د ایم ایف ترمنځ خبرې اترې تر اوسه پورې د ځنډ ښکار دي، او ایم ایف چې پاکستان ته کوم شرطونه ایښودلي په هغه باندې خبرې اترې روانې دي، خو په ځینې شرطونو باندې تر اوسه پورې د دواړو ملکونو ترمنځ اتفاق هم نه دی شوی. ایم ایف د پاکستان نه د ځینې شرطونو غوښتنه کوي، خو دا وختي صورتحال څه دی؟ په پاکستان کې بهرنۍ زر مبادله هم ډېره ښکته کچې ته راغورځېدلې ده. شپږ ارب ډالره د پاکستان بهرنۍ زر مبادله پاتې شوې ده. د پاکستان سره آپشنز یا لارې څه دي؟ او راتلونکي کال چې ورځ دوه کې شروع کیږي، کال 2023 پاکستان ته به چیلنجونه هم هغه سی وي څنګه چې په کال 2022 کې، لکه د مثال په توګه باندې په ملک کې چې کومه ګرانی ده، د هغې نه علاوه امپورټ ایکسپورټس په منځ کې چې کوم فرق دی، تجارتي خساره ده. پرې ټول باندې به بحث کوو. زموږ سره دا وخت د سکایپ دلاره ملګری شوه دی ډاکټر غلام سمد صاحب چې د سنټرل ایشیا ریجنل اکنامک کوآپریشن انسټیټیوټ یا د ایشین ډیولپمنټ بینک یو انسټیټیوټ د هغه سره دوی کار کوي. اقتصاد پوه دی زمونږ سره دا وخت د سکایپ دلاره ملګری شوه دی ډاکټر غلام سمد صاحب. تاسو په پروګرام کې سلیم شو او په خیر علي
ډیرم مننه جی.
ډاکټر صاحب تیر ځل هم تاسو خبره تر کړې وې د پاکستان اقتصادي چیلنجونو باندې دا خبره ترې ورځ په ورځ باندې د پام نه غورځيږي. قسم په پاکستان کې نور ځنې سیاسي باسونه هم ډېر تاودري خو د پاکستان اقتصاد هم د لوی چیلنجونو سره مخ دی او اساکټار چې خپل انویسټرز یا سرمایه‌کارانو ته پرون یو قسم یقین دهانی کړی و چې پاکستان چې کم اقتصادي حالت ته غبن خرابيږي ډیفالټ کیږي بنه دا وخت ورسته حال سده تاسو ورته څنګه ګوري؟
ډیر مننه عجیب ک مونږه پرون د اساکټار صاحب خبرې ترې واورې د جین هغه کې خو یو بنیادی میسج دا و چې لکه د ډیفالټ والا کوم خبرې چې کیږي هغه خو ته سودو اکانومیست وي خو موږ سره جی اصل کې د هغه ورال مقصد دا چې یو کانفیډنس ورکی مارکیټ لا یو کانفیډنس ورکی خلکو لا تر دا حد پورې خو جی دغه خبرې صحیح وي چې لکه مثال کې تور په زمونږ انویسټرز ته یا زمونږ اکانومي ته یو کانفیډنس ملاو شي او چې دا کومه خبره د ډیفالټ والا کیږي دا غلطي دي په کول هغه خو کوم خبره سره چې اکثر خلک اتفاق نه کوي او زور سره اتفاق نه کوما هغه چې دا چې موږ سره چې کله موږ امید ورکو نو امید سره یو فریم ورک موږ ورکو. مثال کې تور په تاسو ته ما تیر ځل ویلی وو چې په موږ سره په جنوري فروری مارچ روان درو میاشتو کې تقریبا 8 بلین ډالر روپۍ ډالر چې کم دین دا پکار دي زموږ ملک ته پاره اوس د دغه 8 بلین ډالر د لپاره چې کوم فریم ورک ته هغه خو مونږ ته پته نه لګي پروندې سردار صاحب د خبرونو وضاحت مونږ ته نه دراغله. البته چې کوم ښکاری نو هغه د ښکاری چې سعودي یا چاینا به تقریبا 4 یا 5 بلین ډالر چې کوم دنه یو رول اوور ورک په پاکستان لا خو اوس په ورې جلا په وضاحت کې شتا نه دا شان دي چې کوم دغه باقی 2.5 یا 3 بلین ډالر نور پاتې دي روانو درو میاشتو لپاره دا چې موږ سره یو بل چیلنج دی او پروند سردار صاحب د خبرو نه وضاحت مونږ ته را نغې زماتي په د سردار صاحب چې کوم خبره وي خي خبره وي ان ټرمز اف چې ته مارکیټ لا یو کانفیډنس ورکې دغه خو خبره واجی خو مونږ کو جی فریم ورک ته وګورو نو مونږ سره یو فریم ورک چې د امید والا فریم ورک کو جی اغا نشتا. مونږ سره جی نن چې کوم خبر ده اغا دا دي چې تقریبا د کمرشل لون د دوبۍ چې کوم ده غالبا یو 600 میلیون ډالر دی او بل تقریبا 400 میلیون ډالر دی سو آلموست یو 1 بلین ډالر چې کوم دی نو دا مونږ په دې جنوري منت کې چې کوم دی دا واپس کول دي. تاسو چې وکړل تیر ځل چې کوم مونږ 1 بلین ډالر چې کوم سکوک باندې شو د هغه پیمنت چې کوم مونږ وکړو نو مونږ ته چې کوم دی نو سویر چیلنجز اکانومي ستراله او زمونږ ریزرو چې کوم دی نو لاندې رالو. اوس تاسو چې خپل ابتدا یک یو چې تقریبا زمونږ ریزرو چې کوم دی 6 بلین دی یا 6 بلین ډالر نه هم چې کم دی نو مونږ د چې کوم دی نو اورال چې کوم دی سچويشن ته ګورو د اساکدار سره د خبرو نه نو یو هوپ ولا فریم ورک چې کوم دی هغه چې مونږ تحقیق نه
دی. تاسو چې کوم خبرو کړو هم د دې سره اساکدار په یو داس وخت باندې دا خبرې کوي چې د ملک وزیر اعظم شهباز شریف وایي چې مونږ لبا د ایم ایف شرطونه منلوي هغه شرطونه کمنینو پاکستان په خپل یو اتحادی یا اتحادی حکومت د هغې جوړ دی بل طرف ته هغوی خپل مخالف یعنی عمران خان ته ګوري چې چرته هغه ته نور د دوی لپاره د هغه له اړخه مشکلات نور سیوان شي نو که چرته د ایم ایف سره ځینې شرطونه منل کیږي نو بیا سیمینه دغه شرطونه د دې لپاره سمره ګران کېدې شي د ګرانې په حساب سره د ټیکسونو زیاتې دوه په حساب سره سمره بیا د دې چیلنجونو سره مخ کېدې شي په ملک دنه.
ورته اول خبره خدا د زمونږ سمره د پولیټیکل پارټي د سیاستدان دي له دا پکا دي چې د خپل سیاست بچي یا خپل ریاست بچي موږ سره چې دی وخت کې د بده مرغه چې کومه مسله ده هغه هر پولیټیکل پارټي سره راځي نو خپل سیاست بچي او خپل ریاست د ملت لپاره چې کوم جی مولا مشکل فیصله دي هغه طرف ته نه دي او نه دي هم په دې وجه باندې چې لکه وای چې را کال پسته یا میاش پسته یا درې میاشتې پس الیکشن بکیږي او موږ به دې الیکشن ته څنګه ځو. نو دلته چې زما همیشه دا سجیشن وی چې مولا په دې حال کې خپل پولیټیکل پارټیز چې کوم افیلیشن دی یا د پولیټیکل پارټیز چې کوم منډیټ دی هغه ته نه دی قتل پکار، د خپل ملک منډیټ ته قتل پکار دی. اوس جی راځم تاسو کوېشن طرف ته. د ایم ایف چې کوم کنډیشن دی جی هغه موږ لاسټ ټایم تاسو سره ډسکشن کړو، هغه غلطی خبرې پاکستان ته نه کوي، هغه تا ته صحیح خبرې خی. خو مسله چې زموږ دا ده چې زموږ پرایورټی دی ټایم کې د ایم ایف کنډیشن یا د ملک چې کوم معاشي اقتصادي حالت ته هغه نه، بلکې شپږو میاشتې کې ان کیس الیکشن کیږي نو زموږ هغه مقصد دی. اوس جی راځم تاسو ته ډومبه چې کوم موږ سره د ایم ایف کنډیشن د چې کوم نوې کوم ډسکشن کې اوس راغلی دی، هغه چې پاکستان نه د سرکولر ډیټ یعنی د گردشی قرضې چې کوم د انرژي په مات کې دي، د هغه یو روډ میپ غواړي. هغه پاکستان نه دا غواړي چې تاسو مته یو روډ میپ وخایي. تاسو سره تقریبا 300 بلین روپیز دی غالبا جی، اگزیکټ نمبر ما ته کنفرم نه دی، خو د دې د تاسو روډ میپ سره تاسو به دا څنګه واپس کوئ؟ نو یو جی دا شرط دی، او د دې شرط چې کوم دی نو هغه لږ ایکسپلینیشن د پاکستان نه غواړي. دویم چې کوم هغه پاکستان ته شرط لیکي دی، ډسکشن کې خبره روانه ده، پاکستان جی خپل ڈالر یا کرنسی چې د ټیم کې کما ده اپ 226 خوشاله مندي یو قسمه فکس کړی ده. ایم ایف دې نه خوشاله نه دي، هغه پاکستان ته وایي چې تاسو مارکیټ یعنی چې کوم په مارکیټ بیس باندې د ایکسچینج ریټ ته هغه ته پرېد چې مارکیټ کوم ده کې خپل ریټ ډیټرمنټ کونو هغه بوي. دا جی ځان له یو باسو ډسکشن خبره ده چې ایم ایف صحیح ده یا سردار صاحب صحیح ده، خو هغه موږ دا کنډیشن یې خیر چې تاسو دا ایکسچینج ریټ چې کوم دی دا فلیکسیبل کې دا پرې دی او تاسو په زبردستۍ باندې په 224-25-26 باندې میټینګ
وکړئ. حدیث کې تاسو خو اقتصاد په حساب سره درې خبرې تم راځو، خو حکومت د دین ډیر یریږي ځکه چې دا خبره بیا عمران خان هم کوي خپل باندې دیم کوله چې روپی ډی ویلیو شول دومره ښکته لاړه سیده د دې سره. خو آیا د دې کومره ښکته ځي نو حکومت په پولیټیکل خو اوی به د ډیر اپوزیشن لخوا به د مشکلاتو سره مخ کیږي، خو د روپی قدر غورځېدو سره یو خاطه خو په ملک گرانی دا بس واکی، خو بل خاطه کوګوري ډیر ملکونه شته، جاپان هم شته، دا غوی روپی یا دا غیټ کم کرنسی دا هغه ډیر ښکته ده. نو د دې سره به سو شي کچرته دا مارکیټ ته پریخوده شي
دې سره جی خبر ده. یو خو له پاکستان کانټیکس ډیفرنٹ ده، پاکستان کې چې کوم ده نو موږ جی په هر شي باندې سیاست کوو. نو تاسو ته چې څنګه معلوم به خبر او کله سیاست او معاشیت دا په دې وخت کې کله جدا کول غواړي. نو دا د لپاره کله کوم د روپۍ ته وګورو کدا سپکیږي نو دلته کې عمران خان دی یا کدا اوس د پی ډی ایم حکومت دی، دوی وایي چې یاره ملک چې کوم ده یو نقصان طرف ته روان دی. زما خپل جی خیال ده چې تاسو چې کوم ده په حال د سیاست چې کوم د روپۍ سره د اقتصادیات سره د سایت تکي اوس جی راشي تاسو ټیکنیکل خبرې تا چې کوم د ډالر چې کوم دی یا د روپۍ په قدر کې چې کوم کمی راځي دی نه ملته فائدہ یا نقصان څه دی. مونږ جی په دنیا کې چې تاسو خبرې سره زی اگریما چې کله ډالرز پکیږي نو دغه ایکسپورټ چې کوم دی نو سیوا کیږي او دغه په مت کې دی ته چې کوم دی نو فارن ایکسچینج ریزرو راځي. خو هغه چې د هغه ملکونو د پاره چې چا سره ایکسپورټ وی او دغه ایکسپورټ چې کوم دی افیشنت هم وی او کمپیټنت هم وی. موږ سره جی د بعد مرګ په پاکستان کې بل خصوص مسله دا ده یو خو جی زموږ اورال ایکسپورټس نشته، 30-35 بلین ډالر د موږ ټول ایکسپورټس دي. موږ جی هیستوریکل تقریبا د پاکستان سالیوختو کالو ډیټا جی سره ما انالیسس کړی دي، موږ چې کله د روپۍ سره سپکا کړی ده زموږ هغه ایکسپورټس نه دي سیوا شوی دي. دا موږ په ایکسپورټ کې الاسټیسټی وایو هغه جی نه ده سیوا شوی او کو سیوا کیږي نو معمولی او پرسنټیج پوینټ باندې سیوا کیږي. تھیوریٹیکل چې دیکھنا مس کومه فائدہ پکار دا پاکستان ته د روپۍ غوته دو سره هغه جی مونږ ته ناراضي. خو د ایم ایف چې کوم کنډیشن د دې دا مقصد هم نه دی پکار چې بالکل تی فکس په 224-225 باندې پرې دی. زما چې خپل ذاتی سجیشن دا ده چې تدې ته مونږ په اکنامیس کې مینج فلوټینګ ریټ وایو مینج کا، خو دا چې مینج کومه چې هغه باندې ستا اکانومی ته نقصان دی. دلته چې موږ سره اوس مسله دا راځي چې کله دا 224-225 کې موږ روان یو نو موږ چې کوم دی نو ډالر چې کوم دی نو مارکیټ ته ورکو او په ډالر په بیس باندې د روپۍ موږ چې کوم دی نو فکس کولو کوشش کوو. آی ایم ایف ته چې مسله دا راځي چې تاسو سره خو آلریډي ریزرو نشته، 6 بلین د ستاسو ریزرو کم دی. اوس ته چې دا کله په 224 باندې فکس کړي نو تاسو به 0 ډالر په کاری مارکیټ ته پاره نو ستاسو ډالر ریزرو بدلاره وځه دی. دلته چې مسله زموږه لږ کمپلیکیټډ ده، پاکستان د پاره د ډالر چې کوم د ایم ایف کنډیشن ده په دې باندې ځکه د سردار صاحب چې کوم خبرې د چیرې مونږ ته د ایکسپورت په مسکی کومه فائدہ هوډی رنه کیږي خو د ائی ایم ایف څخه کومه چې کنډیشن دی هغه دا د تاسو دا فلوټینګ ته پرې دی تاسو چې کوم ډالر ریزرو کړي دا بجې تاسو سره کمیږي نه یا به ختميږي نه پر ریزرو بیس باندې بستا روپۍ چې کوم دی نو مستحکم باندې نو دلته دې د پاکستان کانټیکس کې د ډالر د روپۍ چې کوم دا ډیسکشن دی دا چې ډیبیټیبل دی د ما ذاتی رائے دادا چې تاسو مینج فلوټینګ ته پرې دی دومره هم نه چې 260 270 ته لړشي او دا څه هم نه چې لکه 224 220 باندې یو فکس ریټ بس پرې خو دې چې مونږه ډالر مارکیټ ته ورکو او دا مونږه فکس کړی وي
ها دا راته وي چې تاسو څنګه خپل خبرو کې ویلې د جنوري فروری او د مارچ لپاره پاکستان ته 8 ارب ډالر پکار دي د ایم ایف سره خبرې کامیابیږي پاکستان ته به دا پیسې د کم زینه راځي او که نه کامیابیږي نو پاکستان با بیا د دې پیسو مینجمنت یا انتظام څنګه کوي
د کج د ایم ایف خو که زمونږ خبره کامیابی هم شرو تقریبا 1.2 بلین ډالر دی ترانشه به چې کم دی نو مونږ راځي او هغه چې کم دی نو د نیو ایئر ټوټیانه چې ختم شي غالبا مېډ جنوري بچتا ډیسکشن شروع کیږي او کاری نه چله کا په حال جنوري فبروري کې دا ډیسکشن کمپلیټ شي خو هغه 1.2 بلین ډالر پر راشي اوس دی مسله مونږ سره دا د څنګه تاسو و چې مونږ دا مینج کو څنګه تقریبا مونږ سره 8 یا 7 بلین ډالر چې کم دی کم اس کم پکار دی د دې چې یو هوپ چې کوم دی نو تاسو په ورډلې وچ اوس پر روان میاشتې مکه سردار صاحب چې کوم دی نو یو ډونر کانفرنس کوي غالبا فرانس کې یا یورپ ته دی روان دي یو ډونر کانفرنس کوي د دې جو امید دا ده چې لکه څنګه موږ سره سیلابونه راغلو 15 بلین ډالر چې کوم نقصانات وغیرہ دي اغا اوس د ملک چې کوم زموږ ته فیسکل ډیفیسټ وایي تقریبا 10 بلین ډالر دا فیسکل ډیفیسټ موږ سره روان دي دا ټول جی دی ځان سره دا ټول خبري ال توړی او د ډونرز مت کې دې څه ایکسپیکټیشن شته چې موږ ته پیسې ملاو شي نو یو جی هوپ د دې ډونرز نه دی اگر روان نشته مکه یو کانفرنس دی کوي دویم هوپ چې کوم دی چې تاسو ته ما وختي وي چاینا او سعودي دوبای قطر چې کوم دی یو هوپ ته دې سره په حال چې کم اس کم کو نور مونږ نه راکې خپل خبرول اور کی خو دې جی د سعودي نه چې کوم دی نو 1.4 بلین ډالر نور هم واړي او دا فشار چې کوم دی نو نور داسې مطلب بایلیټرل یا ملټی لیټرل چې کوم ارګنایزیشن دی ورلد بینګ وغیرہ اگر ورلد بینګ دی 1.67 بلین ډالر چې کوم دی نو فلش کې پاکستان د لپاره یو اګریمنت هم وشو مت کې سه منځوري کړی نو دا چې څه هوپ شتا دې کې چې مسله دا چې په حال هوپ دی ته دا پیسې را نه لی نو موږ ته د سیویر چیلنجز دی که زمون ډونر کانفرنس ناکام شو او که زمون د فرندلی کانټریز دی دې موږ ته چې کوم دی کمټمنټ په کیش فارم کې نور را نه کو نمو ته بجې د سویر چیلنجز وی پر روان دو دریو میاشتو کې
ها یو بل خبره ترازو د پاکستان په د اوګډي مودي پالیسي طرف ته هو دا پیسې کچرته ملاویږي او کنه ملاوی پاکستان خو به د وزینا راوړي خو د دې پیسو خو بیا ورکول هم دي دا پاکستان د کم زینا دا پیسې راوړي چې دا پیسې سره د سود ورکوي ځکه چې پدې چې 3% یا 2% سودم وی نو هغه نه هم ډیر پیسې جوړیږي پاکستان د کم زینه دا پیسې بیا برابرې
مونږ سره چې د پیسو برابرولو خو یو چې کومه وړه ذریعہ دا پکا دا چې دا غټه ذریعہ وي هغه د ستا ایکسپورتس پکا دا چې زموږ ایکسپورتس وایي او غي نه مونږ دا برابرولې خو هغه نه جدا نه برابرېږي دغه خبره چې دلته مونږ ټیکسیشن کوو پاکستان کې تقریبا څومره چې زموږ امپورتس دي تقریبا دې زموږ 50% او 60% پورې ریوینیو جنریشن چې کم دی دا چې زموږ د امپورټس نه کیږي یعنی چې څو ماشينري یا څو امپورټس راځي نو پرې باندې موږ په پورټس باندې ټیکس لګاو او دغه نه ریوینیو جنریټ کوو یو خو دې زموږ دغه ځای نه پیسې جنریټ کیږي بل پیسې چې تاسو ملته چې کم دی نو فارن ډایرکټ انویسټمنټ فارم کې راځي خو د بده مرغه هغه هم چې کم دی نو تقریبا دومره یو سستینیبل نه دی په پاکستان کې او سلورم چې کم دی چې موږ سره دغه چې کم دا بار زموږ رونا بایګان پاتې کیږي د ریمیټنسز راځيږي تقریبا 19-20 بلین ډالر زموږ چې کم دی نو په کال کې چې کم دی نو پاکستان ته په لیګل چینل باندې پیسې راځي نو دا چې سلور پینځه د دې مدونه دي چې پاغه کې موږ ته پیسې راځي او غوږ ورکو مسله چې دلته دا راځي او دا یو بنیادی وجه ده چې موږ باندې کال تر کاله سود او دا غیر چې کم پرنسپل اماونت د هغه پیسې سی واقعي ولې چې موږ ته راځي لګي موږ باندې د قرضې او د سود بوج زیات دی او موږ ورکو چې هغه کې لګي نو موږ سره چې کم دی نو دا گیپ چې کم دی نو دا چې ډیر زیات سویر شوی دی. ساده مثال چې درکم که موږ سره تقریبا 100 روپۍ پاکستان ته راشي نو په هغه نن سبا تقریبا 35 تر 40 پورې چې کم دی دا زموږ په پرنسپل اماؤنټ په قرضا او په سود کې ځي. باقي 70 روپۍ چې کم دی نو موږ بیا په نورو مدونو کې جی لګاو. نو موږ سره چې د هغه راتلو چې کم ذریعې خو دغه 4 دي یا 5 دي غټې غټې خو د ورکولو چې کم دی نو هغه د پاره غټې ډېرې کمې دي. او په کار دادا جی چې مونږ یو شی اکثر وامه جی هغه دا دی چې مونږ له ایکسپورټس باندې کار پکار دی. څومره چې مونږ د ملک ایکسپورټ نه دي سیوا شوي نو زمونږ د ملک چې کوم دی ریزرو شو یا ډالر شو د بار مطلب راتلل جی دا جی ډیره ګرانه ده.
یو څو خبرې کوم احساس نه پکې پوښتنه کوم. څومره وړاندې یو رپورټ راغلی په هغه کې د امریکای وچ کم ټریډینګ پارتنر دی ویتنام په هغه کې شامل شو او انګلند د هغه نه ویتنام وویستو. ویتنام غوندې وړوکی ملک د هغې دومره اکسپورټس سیوا شوي دي. د چین نه علاوه په چین باندې امریکا یا غربي ملکونه انحصار رو رو کموي. په دې وجه باندې خاص کر په کورونا وایرس کې چې کومه پته ولګېدله چې په یو ملک باندې کله انحصار کوي نو بیا په ټوله دنیا کې یو ډېر سخت ډسرپشن پیدا کېدی شي. کله هم د کووډ په شان ریسټرکشنز یا بندیزونه په یو ملک کې ولګي. یو شمیر ملکونه په هغه کې راغلي دي. په هغه کې انډیا دی، په هغه کې بنگلاديش دی، ویتنام دی، ساوت کوریا دی، خود پاکستان هم په دې کې نشته چې هغه بر ملک بهر ملکونو ته ډیر څه برآمد کولی شي، لیږلی شي. پاکستان کې تاسو سوي نه ولې حکومت پسې حکومت راځي خو یو لانګ د اوږدې مودې اقتصادي تګلارا نه لیدل کېږي.
زمونږ چې کوم پرایورټیز دي د ملک تقریبا د 15 کالو نجی تاسو وګورئ زمونږ پرایورټیز چې کوم دي نو ډیفرنٹ دي. زمونږ ایکسپورټ یا ټریډ چې کوم دي نو پرایورټی رستو راځي. زمونږ پرایورټیز چې کوم دي نو مخکې چې کوم دي نو بل سره راځي. ساده جی که تاسو زه اوس مونږ په څنګه وخت ډسکشن وکړو جی زمونږ چې کوم دي نو په دې وخت کې د دومره سخت حالات کو چې پرایورټی چې کوم د ملک هغه سیاست ته هغه معیشت نه دی. نو زموږ تقریبا دی استراتیجیکلی چې کوم دی نو پرایورټیز چې کوم دی نو سیاست پاتې شوې دی. معیشت یا اقتصادیت چې کوم دی نو نه دی پاتې شوې. د بنگلاديش مثال چې تاسو دروان دی 1970 کې دی چې کوم دی 71 کې زمونه جدا شو. نن د بنگلاديش چې کوم ریزرو دی هغه تاسو جوړ غوړی. د بنگلاديش چې کوم دی ایکسپورټس دی هغه تاسو جوړ غوړی. نو تاسو ته به یو سیګنیفیکانټ ډیفرنس کاری. بنگلاديش چې کوم دی تقریبا ایکسپورټ سټریټجیز چې کوم دی نو اډاپټ کړل. نن چې کوم دی نو بنگلاديش ته تاسو جی اوه ډیټیل کې زنه زما تاسو سره بم پاله باندې ټیم کم وي. د ویتنام چې کوم کیس ته جی هغه تاسو ګوره سیګنیفیکانټلی موږ په دې ریجن کې ګورو ته ویتنام کم ځای کې او نن چې کوم دی نو ویتنام چې کوم ځای کې روان دی. ساده خبره جی دا ده د پاکستان پرایورټیز چې کوم دی نو هغه چې کوم دی نو اقتصادیات او معیشت کم دی او سیاست چې کوم دی نو زیات دی. مونږ جی ځکه کړه په پلانینګ کمیشن کې اومه منیسټری اف پلانینګ اینڈ ډیولپمنټ کې اومه موږ په 2006 کې ایکسپورټ سټریټجی جوړه کړې و. په 2006 کې چې کوم ایکسپورټ سټریټجی جوړه کړې و جی هغه سټریټجی چې کوم دی نو موږ سره شته او د دوه شه ګورنمنټ چې کوم دی تقریبا په دې شلو کالو کې نور هم 1500 کې راغلل. خو د امپلیمنټیشن چې کوم دی د هغه سټریټجی چې کوم دی فوکتان دی په دې ملک.
یو پښتنه کو او صاحب بخنه وړم تاسو خبره مې کټله. خو یو پښتنه کو چې تاسو وړاندې هم په خپل پروګرام کې ویلو چې IMF د پاکستان نه دی یو زما په خیال کې سمه سنگل کیش اکاونټ غوښتنه کوي چې تاسو پیسې کوم ځای کې لګوي په دې باندې کې لګوي. او آیا په پاکستان کې کرپشن هم د دې په لار کې وخنډه او پاکستان چې کم د ټیکسونو نظام دی انډایرکټ ټیکسونه خوشتري خو خلک چې کم آمدن پیدا کوي پاګ باندې هغه شان ټیکسونه ورکوي او کرپشن سمره ویني چې دا هم د ترقی په لار کې د پروډکشن په لار کې یو هرډل یا خند.
بالکل جی ګوره کرپشن خو تقریبا خیر په دنیا چې سمره ډیولاپینګ کنټریز دی ایون اډوانس اکانومیز دی کرپشن یې چا کې ذات دی چا کې کرپشن چې کم دی کم دی. خو کرپشن چې کوم دی یو بنیادی فیکټر وي په هر اکانومیز کې د ملک چې کوم دی د پرمختګ لپاره. موږ سره جی چې کوم دی نو کرپشن خو هم شته. خو کرپشن سره چې کوم دی د گورننس چې کوم اوورال یو نظام پکار دی هغه چې دلته کې تاته تقریبا یو نخکاری. موږ سره په کرپشن حوالے سره جی تاسو ته فار ایگزامپل یو اداره تاسو جوالی او په هغه اداره کې چې کوم دی نو کرپشن خوشتا خو د هغې سیکرټري یا د هغې چې کوم چلولو والکس دی هر دوه میاشتې پر درې میاشتې پر ځي هغه بدلیږي، یا چې کله هغه راشي نو هغه ټیکنیکل چې کوم دی چې هغه سره ایکسپرټیز نه وي هغه په هغې ادارې په چلولو باندې نه پوهېږي، خو راشي او دلته کې اداره کې کی نو یو اداره چلی موږ سره موږ سره چې کوم دی نو دغه ټایپ د گورننس ایشو چې کوم دی فلحال پاکستان کې هغه چې سویر دي موږ سره ټول سیکرټریټ کې چې تاسو ته خبر او کومه اگین یو ایگزامپل در کوم چې اکانومیست کم دی موږ سره جب ډیر کم پاتې شو هغه اکانومیست کم دی زمونه چې کم قابلان خلکو جی هغه بار ادارو ته یا بار ملکونو ته لړل پرابلم چې دا راځي چې کله تا نه ایکسپرٹس یا ټیکنیکل ایکسپرٹس کم کسان چې کوم جی هغه لړ شي نو تا سره د گورننس چې کم دی نو پرابلم راشي، نو زج خپل دانی کرپشن واقعي یو بنیادی فیکٹر دی، خو کرپشن سره سره د گورننس فیکٹر چې کم دی په هر لحاظ سره په انفلیشن لیا سره د مهنګای لیا سره مهنګای چې ټیک شو موږ سره د اکنامکس په بنیادی وجوهاتو باندې هم راځي، خو موږ سره چې کوم سوبولا مثال کې تور په چې سوبې کوم پکار چې ریکوارډ غنم واخلي ا سوبې چې کوم ځان سره غنم نو سٹور کوي او چې کله واخرا شي دې سره داږي غنم دي، نو ایشو چې کوم دی گورنس راشي ان تکي او موږ سره تکي بیا شارټیج او انفلیشن راشي داس دې به خبره وکړه د سنگل کیش اکاؤنٹس والا موسره جی اوس هغه ستاسو څخه کلمه پروګرام وکړ بیا ما پښتونخوا کې جو قتل نو دلته کې چې کوم دی نو دوی سلګ ډېر پرمختګ کړی دی، خو ډېر شه داسې ادارې دي چې هغه ادارو دی چې کوم دی نو فلحال اگزیم کړی دي، نو موږ سره چې سټیل چې کوم دی هغه پک اینڈ چوز والا خبره چې کوم دی نو موجود ده، یعنی سې ادارې لا چې کوم دی نو اوسه پورې په هغه نت کې نه دی راغلی، یو کنسیډریشن شته جی خو فلحال چې کوم دی په دې باندې بجی ډېر ټایم لګي او د ایم ایف چې کوم کنډیشن د سنگل کیش اکاؤنٹ دا چې ډیر لازمی دی د ادارو د شفافیت لپاره، او دریم خبره چې تاسو کوشن د کرپشن او اکاؤنٹ ایم ایف چې کوم دی په هغه کې د دې سره یعنی د پاکستان د لپاره یو د خنګلی خبره وا د چې خپل ځانې دې ته ګورم چې د ایم ایف په حال چې کوم د درې سلور ولا کنډیشنز دي او بل خصوص د سنگل کیش اکاؤنٹ سره موږ سره تقریبا 200 بلین روپے چې کم دی نو تقریبا فلحال په دې ټول ادارو کې چې کم دی نو یو قسمه روکی شي موږ سره یینه سره، نو په کار دي دا چې زموږ پاکستان دې ټیم کې دا ریالایز کې چې د ایم ایف دا سنگل کې شکاون سي کم دی دا لازمي دی، دا په کار دی چې دا ادارې کو انټیګریشن وکي او دا خپل فند چې کم دی دې چې کم دی نو هغه سٹیټ بینک سره جمع کی یو اکاؤنٹس کولاو کی دو جی چیلنجز تا تاسو د صوبای یونیورسيټي اگزامپل در کومه ماغرجی او وسندر سره خبرې کولې نو هغه وی چې لکه اوس مو ته پرابلم دارالل چې زه چې کوم دی مثال کې تور په د چي د پاره هم پی سي اپروول ایکسپنډیچر با د بس اچ سي ته لکه مچ سي بای بیسټډ بینک ته لکه او بیا به ماته پی سي را دي، نو دا لږ مونږ ته جی کمپلیکیشن پکښتا خو په لحاظ چې کوم دی ترانسپیرنسي او د ملت مفاد لپاره جی دا ډیر لازمی دی.
ډیر مننه کوم غلام سمد صاحب زموږ سره په پروګرام کې راتلو د پاکستان په اقتصاد او اقتصادي چیلنجونو باندې د تفصیلی خبرو کولو ډیر مننه تاسو مهرباني. ګران اوریدونکو موږ سره اوسېږئ او کتونکو پروګرام کې ودم اخلو او بیا به موږ سره د پی خبرو یونیورسيټي د اقتصادي څانګې استاد پروفیسور زراکت خان صاحب راځي موږ سره اوسېږئ. زماده پوخ
یقینو چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي،
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړي،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتریمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده. زمونږ سره په پروګرام کې د پیښور یونیورسيټي د اکنامکس ډپارټمنټ یا د اقتصادي مطالعاتو د څانګې استاد پروفیسور زراکت خان صاحب راغلي دي. پروفیسور صاحب تاسو سلمي شوي په خیر علي.
السلام علیکم.
ډیر مننه پروفیسور صاحب. یقینا چې تاسو کله کلاس اخلي په هغه کې خو ډېرې خبرې د کتابونو په کتاب کې چې تاسو کم سلیبس وی خو دا خو هایر کلاسز وی اوس طالب علمان مخامخه د ملک په اقتصاد باندې ډېر پوښتنې کوي چې دا کوم خو هر سره واندې وړاندې اوس مونږه د ډاکټر غلام سمت صاحب سره خبرې اترې کولې د ایشین ډیولپمنټ بینک سره کار کوي چې جنوري فروری او مارچ میاشت کې به پاکستان ته خوشا اته ارب ډالر پکار وی تر اوسه پورې د ایم ایف پروګرام هم پتن لګي چې د هغه بس کیږي سیاست هم پکې کیږي. تاسو په خپل باندې د ملک اقتصاد ته څنګه ګوري چیلنجونه سمرو په 2023 کال کې او راتلونکي کال کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کرام صاحب ډیره مهرباني. اول خو څنګه تاسو د کلام څخه خبرو ته چې را تقریبا 8 بلین زو پکار وي او موږ ته وګورو دا 2022 کوم تاسو چې روزنه پاتې پاتې ده ختمی دی لګاره نه دا د پاکستان په حصه کې د ټولو نه سخت ترین کال موږ د معاشي لحاظ سره دا ګڼلې شو چې را دومره سخت وخت په پاکستان باندې پری او یو کال کې چرته نه راغلې. موږ وګورو هر طرف ته ګرانی ده او په ملک کې کوم دی نو سیلاب راغلی دی پولیټیکل انسټیبلټی ده هر د جن هر اړخ ته چې ګورو نو کرایسیس دی او په خلکو کې اوس خو نن یو فنکشن دی نو خبرې نمبرې کېدی نو نا امیدي او مایوسي ډېره زیاته په خلکو کې ده او د خپل پولیټیکل لیډرشپ نه کاغه په پوزیشن کې دي او کاغه په دغه کې دي اقتدار کې دي د جوړو نه ده نا امیده اظهار کوي. او همدغه چې ته موږ وګورو چې موجوده کوم حالات دي دا حالات داسې کنټینیو دي نو 2023 چې کوم دی هغه ماته څه مختلف نه ښکاري نو د هني طور په کار دی چې د پاکستان او د مشکلاتو سره د مخامخ کېدو او د سخت حالاتو سره د مخامخ کېدو لپاره تیار کیږي.
تاسو په اکنامیک پالیسیز باندې به هم بحثونه کوي وخت په وخت باندې. پاکستان یو ځل نه دی، دویم ځل نه دی، دریم ځل نه دی، د تیرو سو لسیزو یا ډیکیډز راهسې ایم ایف، ایشین ډیولپمنټ بینک، نور نړیوال بینکونه نه پیسې اخلي. پاکستان هر ځل ولې دې ته مجبوره کیږي چې هلته ځي؟ تاسو کوم ځای کې نیمګړتیاګانې وینئ؟
ګورې زما په خیال کجا ته لکېږه منونو دا 23 پروګرام دی چې مونږ ایم ایس پی زو پرابلی د 50 نه مونږ دا سٹارټ اخیستی دی چې همیشه د پاره مونږ داسې په کرایسیس کې راځو د خپل ډالر په پاره ځای کې کوم نه ایم ایس پی پروګرام ته زو کلم کې ایم ایس پروګرام چلای شو نو همیشه د پاره ایم ایس خو اول دا نه غواړي چې څه خامخارا شو دا ایم ایس نه د کارګ واخلي دا که ایم ایس پی سو ریکویسټ کی چیرې مونږه پرابلم کې مونږه تا ډالې پکیج ته کار دی دا غوړي نو اږي د پاره چې ایم ایس جنو هغه چې کلم کار ورکړي هغه خپل کنډیشنز دې دي او هغه کنډیشن دا چې هغه تر اخستن کې کوم ملته نو اږي تا لارې خې چیرې تاسو کم کم هډ لاندې یا کم کم سیکټرز کې تاسو انکم جنریټ کولی شئ او دا ټول کنډیشن اږي دې د پاره هم دي چې اږي سره د خپل پیسو بیا څه ته کوي چې را دا پیسې به مونږه څنګه واپس کیږي همیشه د پاره مونږ چې بیلنس اف پیمنټ کوي چې راشي فیسکل ډیفیسټ شي آی ایم ایف ته مونږ ریکوست کوي او بیا دا قرض خو مونږ اخلي د نشټنه خو بیا لګوي په نشټه باندې او څه د پاره مونږ یې اخستی په هغه کې یا هغه هډ یا هغه سیکټر هغه پروجیکټ یا هغه پیسې نه لګي او نتیجه دا وی چې بیا د زور کار ریپایمنت د پاره موږ نه وی کار اخلو همدغه څه هم کوم ګورو چې کوم آی ایم ایس دا پرشر لګیا د ډیولپ کی په پاکستان ګورنمنت باندې نو دا خو 9th ریویو وا چې په اکتوبر کې دا چې دین کې زموږ د دې موجوده پروګرام او دا تر اوسه پورې پوسټن کې د ډیول خدا نیګوشیشن پروبابلی په دې باندې چې یو ځل ایمان خان چې کله پرایم منیسټر یې په شاوې شریف سره په وخت کې بیا دې واره دا وښو او هغه موږ ته درې څلور پکې شرطونه دي دا هغه حکومت ته دا وی چې تاسو خپل سټانډینګ چې کوم دی نو هغه کم کوي او کوم غیر ضروری یا غیر ترقیاتی اخراجات دي نو په اوی کې کنټرول لګوي بیا ورته یو دا خبرم کوي چې یاره تاسو په دیزل او د بیس پرایس کې کوم دی هغه څه واکې او تقریبا د 1.5 ټریلیون ریکو اډیشنل ټیکسونه تاسو ولګوي نو اوس دې ته دا ګورنمنت کوم دی په ګومو ګو کې سیټ کې دې ته چې روان کال کې کوم دی 2023 هغه الیکشن ایئر دی او دا داسې څه دی چې الریډي د حکومت کم پاپولاریټي په عوام کې دا هغه کم شوی ده او دا ډیسیژن نور واخلي نو د طرف د حکومت پاپولاریټي او د بنچ کم دی هغه نور هم کم دی د بل دی له او دغه چې راځي دا کوم ګو کې چې یو څه حکومت پکې د ډیسیژن نشي اخیستل
تاسو د خبرو کې تاسو چې کوم خبر وکړل په دې کې هم او دا دوه خبرې چې کله دا دوا چې کوم پوینټونه دي دا د یو بل نسمره لري وینم ملک مسلو سره مخ کیږي یعنی د یو ملک آمدن سمره دي او د یو ملک خرچې سمره دي ا ایم اف موي پاکستان ته چې تاسو غیر ترقیاتی خرچې کم کوي تاسو د حکومتي خرچو خبره وکړه کم دي چې تاسو غټي خرچي ویني او په آمدن کې د ټولو نه یو غټ سیس ټیکسونه دي خلک کاروباري خلک د ټیکسونو نه یریږي دلته په امریکا کې نه صرف په امریکا کې بلکې په ټولو دنیا کې کاروباریان پیسې غټي خو هغه ټیکس هم ورکوي اول ته خلک بیا چغوي او مونږ ټیکس نه ورکو مونږ خالډي ورکو حالانکه خلک په عربونو په کرولونو روپۍ غټي خو خلک ټیکس نه ورکوي که 2% 2-3% ټیکس می اغم خلک لا کوي
ګوري تاسو خبر بالکل ټیک دی خو دا کله چې دا ټیکس ډیفیسټ عوام او د حکومت ترمنځ راشي بل دا ټیکس خبره تاسو په ټیکس په دنیا کې چې په هر چا باندې لګي نو اگر کوم انډیویډوال باندې ټیکس لګي هغه ضرور هغه هالت کوي اخیر د نننۍ چې په پاکستان کې خو هغه ملکونو خپل سیستم داسې ډیولپ کړی دی چې کم نه کم چانسز د ټیکس ایویژن راځي او ټیکس ایویژن کیږي بل که څنګه ته موږ خپل ټیکس سیستم چې کوم دی داسې نه دی ډیولپ کړی چې په هغه کې دا ټیکس ایویژن د چانسز کوم دی کم نه کم شي دا هغه نه علاوه خلک دلته دا هم ګوري یاره موږ ټیکس ورکو نو ټیکس آیا هم په زمون په خیر څه ګړه باندې لګي زمون د ویلفیر د پاره استعمالي دي چې هغه نور د حکومت په عیاشانو په دغه باندې دا ټیکس کوم دی زمون د پیسو لګي او یو عام تاثیر چې کوم نه هغه هم د پاکستان کې یارا دا ټیکس خو موږ واخلي خو یا دا په موږ باندې یا زمون په ویلفیر باندې نه لګي او دا د حکومت په عیاشانو یا کوم نور داسې د وچی دي کارتا دتا چې کوم دی نو په هغه باندې لګي یو خدای زنده دی دوی زنده دي چې په پاکستان کې ان ډایرکټ ټیکس ډیر زیات دی تقریبا مور دین 70% ان ډایرکټ ټیکس دی نو دا خبره هم مونږه په شهادت پورې دا غلطه ده چې دنیا را حل ټیکس نه ورته
تاسو خبره صحیح ده ان ډایرکټ ټیکسونه بزلاکت خان سي ان ډایرکټ ټیکس نه
پالیش واخلې تاسو مال غ واخلې تاسو کوم فوډ ائټم ځاسي دی په هغه باندې انډایریکټ
ټیکس نشته نو ټیکس خلک ورته اخو ګوره زلاکت خان سب ز ټیکس خبره تر اعظم دا انډایریکټ ټیکسونه هډیر دی خو په هغه کې به د ټولو نزیات تاوان غریب ته ورسېدو مالدار سړی خو د غریب سړی سره یو شان انډایریکټ ټیکس ورکوي خو مالدار کاروباري خلک هغه به نه ورکوي
خبره کول وخت انډایریکټ ټیکس دی کوم دی فینانشل پوزیشن تیر یو سړی غریب دی کامیر دی امیر دی هغه موږ دغه ټیکس ورته چې کوم په یو شی باندې لګي او هغه اخلي او غریب دی هغه موږ دغه ټیکس ورته کوم چې امیر ورته یو کم شی دی اخلي نو دوی چې هغه انډایریکټ ټیکس کې دا لري چې تاسو خبره دې زیات اثر په کوم لیکن کې میجورټي د پاکستان عوام غریبانان دي نو دا ډېر برډن چې دی آ په غریب خلکو باندې دی امیران چې کوم دی هغه ان ون وی ار انادر وی خپل ځان چې کوم دی ایڈجسٹمنٹ کې دغه دی دوری که څومره ډایرکټ ټیکسس په سرمایدار باندې لګي په لینډلورډ باندې لګي نو اږي دا یو ډایرکټ ټیکس دا په خبره ده چې ډایرکټ ټیکس لګي دا آغا حکومت تلاړو خو اږي کله سرمایدار چې کوم دی یا یو کارخانه دار دی یا یو لینډلورډ دی چې آغا کمرشل بیسز باندې خپل فارم مینټین او آغا خپل جیب له نقصان نه ورته آغا دغه ډایرکټ ټیکس چې هغه جمع کړی هغه خرچې ډېرې ټیکسونه چې وای شو هغه د خپل کم پروډکشن چې کوم دی هغه کم آیټم انکریز کړي د هغې په پرایسز کې وای شي نو الټیمیټلی سفر کې دي دغه غریب عوام یا هغه کنزیومر چې دغه
تاسو زلاکت خان صاحب مونږ سره پنځه منټه وخت دی خو دا راته وایي چې پاکستان سره آپشن څه دي او پاکستان آیا کومه اقتصادي تګلاره ستاسو په خیال باندې لري او کنه؟
تاسو مراد دي چې یو ګورنمنت دا څه پالیسی جوړ کړې ده یا اراده شته چې دا کم کرایسیس چې کوم دی نه راځي اکانومي دا تاسو دا وکړو دا تاسو مطلب دی د سوال نو اوسه پورې خدای شه یو ټوس پالیسی نه د مخکې حکومت وا نه د دې حکومت دا څه چې اوی دا او چې را دا لائن اف ایکشن دی دا زموږ پالیسی او پدې باندې به موږ خپل اکانومي چې کوم دی هغه چلو یا دا سټپس په موږ اخلو همیشه د پاره پاکستان کی لانگ ټرم اکنامک پالیسی اړو چرته جوړه شوې نه ده هر حکومت چې کوم دی نو هغه ایڈهاتیزم او شارټ ټرم پالیسی باندې خپل کار چلی او دا اوی نو دا دی چې هغه ما ټایم دی په خیر خیر یو څه روزی را روان حکومت ته یو کار کوي دا
تاسو لانگ ټرم لانټرن پالیسی نشته لري سیاسي یو حکومتونه وخت وخت باندې بدليږي تاسو وايي چې هغه هغه د وجه هغه شان لانټرن پالیسیز نه وي او ار سړی سیاسي ګټو ته ګوري راتلونکي کال څنګه ویني کال 2023 او په دې 13 میاشت کې ګرانی س خوښه سلی ریش فیصد وځکه چې 3.8 اتیا جوړیږي ګرانی په کنده به ویني او راتلونکي کال کې کاروباري حالې ځلې په پاکستان کې تاسو څنګه ویني
تاسو خو سلیریش پرسنټ یاد ده پرون ما یو دغه یو ټی وی سکرین باندې دغه چلی دوه چې 27.2% د میاشتې اوریج انفلیشن چې نو هغه وو اني هو دا کوم موجوده حالات کی او دا اسپیشلی پولیټیکل سټیبلیټی په ملک را نغلا او دغه چې یو 2023 چې کوم را روان کال دی نو هغه به 2022 نه زیات سخت او زیات مشکلات په پاکستاني عوام کې کوم دي نو هغه فیس کوي دته چې موږ ګورو چې اوسه پورې په زمونږ په جولای یا اگست کې کوم سیلاب راغلی دا هغه سیلاب کوم افیکټ کې چې د ریبیلیټیشن ځانښت او په ډیر ولا کوټي چې کوم دي نو اوس هم هغه په خیمو کې او د خپل کورونو نه بې ځای اوسېږي د سپیشي او سپیشلی چې کوم سه علاقه کې سیلاب راغلی نو ټول داسې علاقه کې چې هغه زموږ ډېر فرټایل لند او هغه ته پیداواری مکوا او پاګې باندې د پاکستان اګریکلچر یا اګرو بیسډ انډستری چې کومه هغه ډېر زیات د ټنکولا نو دغه طرف ته یو حالت کې بل د کووډ د وجې نه هم په اکونومي چې کومه نو هغه سلو ډم شوی و او د ټول نه غټ دا چې کوم دی طرف ته دی مشکلات او طرف ته کنټریبیوټ کوي نو هغه د پولیټیکل انسټیبلیټی ده چې موږ په خپل د چیو او چې ډیفالټي دی ډیفالټي دی تاسو لږه ورکوټه مثال درکم یو بینک دی د لاسو کسانو اکاونټ دی او خلک چې شروع دي چې دا بینک لږه دی دیوالیا کیږي نو هر سړی به راځي او دا بینک مختلفې پیسې باسي د بینک کلاینټ سی دي نو موږ په خپل د چیو او هغه پولیټیکل ګینز د پاره او خپل وو دونکو چې وکړو د پاره کې پاکستان نه غیر ډیفالټ کیږي ډیفالټ کیږي بهرني کم انویسټرز چې دي کم انټرنیشنل فاینانشل انسټیټیوشنز دي یا فارن کنټریز دي نو اږي دا ګوري چې دا خو لګیا دي دیوالیا کیږي نو انویسټمنټ راځي نو په موږ باندې شو پرېس کې ان انټرنیشنل چې سټیبل ګورنمنت یې راغلی پولیټیکل سټیبلیټی په ملک نه وي
سماره ډېر مننه کو ډاکټر زلاکت خان صاحب زموږ سره په دې پروګرام کې د برخه اخیستو ډېر مننه تاسو ګران اوردونکو هم داو د نن ورځې پروګرام د پاکستان په اقتصاد دی چیلنجونو باندې زه محمد اکرام تاسو نه اجازه غواړم د الله په امان
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو